چې بریم د ساجی رډو د اتو بجو د خبرونې دا وریدونکې هر کله کوم. د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوی دی. دغه بورډ یو غړی او د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق احدی ازادي راډیو ته ویل په غونډه کې په دې خبرې وشوه چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. له دې پیسو د بشري مرستو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د برېښنا د وارداتو، نړیوالو پورونو او ځینو نورو خاصو مصارفو لپاره استفاده کیدای شي. په کابل کې تیر شپه وی چاودنې لشتر لشه دوه کسان ووشل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې وویل چې پېښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې دوه کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمېر تر 160 تنه واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبه د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات زیان په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وشل شوي د ښوونځیو زده کوونکي دي. روختونونه له ټپیانو ډک دي او اندېښنه شته چې د مړیو شمېر به لوړ شي ځکه چې ډیری زیربناوې ویجاړې شوي دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، دنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ شي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په لومړۍ یوې کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړل او دوی وخوړل. هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېیمه لوبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو د یوه په وړاندې مساوي شوه. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د دوه درشتې مولو ترمن د قطر په کوربتوب له اکشن بی رئیسی پیل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې مالی کوریا باید د توغندیو د آزموینو حساب ورکړي. تیره اونۍ پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی وازمویه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسېدلی شي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. اسدی رډو په منځني صفه دول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د تباندي 3 میلیارډ ډالرو د امانت صندوق بورډ تیر ماښام غونډه وکړه. د دې بورډ لغړی انوار الحق احدی سره شهیدلی.
دغه پیسې باید زبتر زره فیصله سرمایه گذاری وسی. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري، په هغه حساب کې چې بانک واچو سی په غلري منفعت لري.
دا به هم واوري چې د ډیورنډ پر کرښه د نشته د مخنیوي لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبري شوې.
مذکرات ناکام شول بکی غول کا خطیاره سره غلي دي شاید جان خوم خو کوي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې قومي مشرانو ولور مشخص کړ.
وسنۍ ورول هم ډیر زیات خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ایرانیانو په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې پر مهال شعارونه ورکړل.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په سباندې 3 میلیارډ او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. دا د افغانستان بانک سباندې 3 میلیارډ ډالر پیسې دا 5 میلیارډ ډالر څخه دي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو دروان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د پیسو نیمایي برخه به افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې یو صندوق ته ولي شي. 3 میلیارد ډالر لهم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفیولا سنګزای راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یوه برخه د یادو څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره پکې دا وسې دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه ګذاري وسي. سرمایه ګذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي او دا خبره مطرح سره سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وسي کې
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې په دې وروستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندي شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک په خوانی رئیس او دغه هیواد مالی په خوانی وزیر انوار الحق هدي او د افغانستان بانک د عالی شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي چنګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. ستونزې دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. نو امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي
کسې اومې روان کنن.
ورسله هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د دغه هیواد مالی څنګه غوښتل شوی و چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته او پاتې نورې د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي کړي. خو د امریکا فدرالي محکمه تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروسته پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالر د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي دغه بورډ لغړیو څخه دی. له ښاغلی اهدي سره سفی الله سنگزي خبري کړي او لمړی ترې پوښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لمړی غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. ښاغلی اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپل دی ساختار دی سازمان وو دی صندوق تشکیلات باندې ساده خبره وسولاله او خپل مهم خبره پکې دا وسی دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبره مطرح سره سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وسی کې یو مشورتي کمیټه باید لا وانه نسره جوړ سي سي د فند ته مشوره ورکي سپدې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کې په سلا خلک به کې وسی سي د کمیټې لپاره هغه ورکي.
احادیث محترم
دا اولی غونډه او مقدماتي وایي.
بله احادیث محترم داسې وخت کې موږ تاسو خبري کوچ په افغانستان کې دنه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر دادې چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به تسوي هغه ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دیاړه باندې دغه تشکیلات او خبري او هڅې دی هغه لپاره څه ګټه وري دي؟
تاسو طبعا موږ د افغانانو په درد باندې درديګو او دغه حالات باندې سره هیڅوک هم ځوانم سره خوښ نه دي. ول دا پیسې د بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه سره وساتل شي او په خاصو مواردو کې د ځین استفاده کېدلې شي. دا د بشري کومکونو لپاره د ځین سره استفاده نه کیږي. د حق له نورو جوزین استفاده کیږي. بانک جهانی او بانک آسیایی کوم د امریکای هم کومک کړی دی، همداسې اروپایي مالک هم کومک کړی، په کافي خو نه، خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو پوهېږي چې کابل ته رسېږي همدغه د بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتره د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده، او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي، د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي، او همدغه د بانک د سیالیت په ارتباط باندې نقدي نه دا ورته وایي، لکه چې بل اصطلاح هغه په حق لام څه ده لږ څه بحثونه وسول.
انوار الحق اهدي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشټو د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولي هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځانو په نشټو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشته ده. صفی الله سنکزی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوي د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والی او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهاټ کمشنر محمود اسلم او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې ناتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. له هغې ډلې د خرلاتسو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څوک مذاکرات نو ورسته هغوی څهوي لکه ایمو کسانو نه منلې خبره نه ومنل. ایمو جایزې مطلبې چېرې ایمو لیارې کې د روډ تیر کړی دی، روډ فل هول ته بان کا ما استعمالوا دا ما جوړه وه هغه بدوی منلی نه. نو مذاکرات ناکام شول بکی هغوی لکه ښه تیاری سره غلي دي، شاید جنګ خامخو کوي.
د کورمې ځایي خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه یې هغه وخت چې اغزن تار لګېده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبان ورته ویلي له اغزن تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمې والو نه بلکې دا غوې ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا دوشنبه د ازادي روډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړ مشپه ازادي روډیو ته ویلي و چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د پاکستان پوځ لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهر میشتو پاکستانیانو چارو وزیر ساجد حسین توری چې د کورمی اصلي اوسیدونکو دی پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبري وشي. د راپورونو له مخې نښتې درې ورځې مخکې هم لومړی د کورمی د ځایي خلکو لخوا پیل شوې وي، چې وروسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. دغه نښتو کې دواړو لوري ته مرګ ژوبل هم اوښتي. د ډنډې پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډریور و وژل شوي او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمې ایجنسۍ امنیتي مسؤلینو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نښتو له پیله راهیسې د خرلاتسو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوې. د خرلاتسو د ښاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصان وشي ویلي بارډر نه ډیر غټ ملونه پرته دي، هغه کلی شکل کې دي، هغه وریځي شکل کې دي، وړد دي، لکه ډرای پروډ دي، کشمیر دي او پرش پروډ دي، او دي کې مختلف قسم تشونه دي. نو دغه نه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټان او کورمکې نختی داسې وخت روان دي او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي اونې تړل کې دوه دوشنبه پرانستل شو. هلته هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کې دوه تړل شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د ازمویلو حساب ورکړي. تیرونی پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی وازمایه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. هغې د دغه سازمان د امنیت شورا له مشرتابه وغوښتل چې په دې اړه یوه اعلامیه صادر کړي. گرینفیلد د متحده ایالاتونو هغه تورونه تکرار کړل چې روسیا او چین د امنیت شورا د مخې په نیولو سره پیونګیانګ ته د توغندیو د ازمویلو جرأت ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ جون وویل هیواد یې د کوریا په ټاپو وسمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی او له امنیت شورا څخه غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، نه دا چې تل د پیونګیانګ غندنه وکړي او فشار پرې راولي. لغونډې وروسته گرینفیلد د امنیت شورا د اتو دایمي غړو په ګډون د 400 هیوادونو ګډه اعلامیه ولوسته چې په کې د شمالي کوریا او روسیې آزموینه غندل شوې. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي، د لوبې ګڼ نور اړخونه هم لرل. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندريو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مال غلی پاتې وو. دوی دا کار سربېره په دې وکړ چې د راپورونو لمخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د دو پرمال په غلی پاتې کې دو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون او خود چې د مظاهره چانو په وړاندې تر سره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر ته تللي وو د ایران د سرود د خبرېدو پرمال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګید او پوزې ماته شوه. د پناچاري له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر اتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پای شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بد نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دی خوړلې. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خای ډیر سیاسي شي ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دننه د پراخ مظاهرو لسمي اونې سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو لمخې هر ورځ پکې د حکومت ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتای کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپيان شوي دي.
په قطر کې د فوټبال پنړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخ شي. د عربستان او ارجنټاین لوبه د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د مکسیکو او پولند مسابقه د کابل په وخت د ماسخوتن 8 بجې او 10 دقیقې، د ډنمارک او تونس لوبه د مازیګر 15 بجې او 10 دقیقې او د فرانسې او استرالیا لوبه 11 بجې او 10 دقیقې د ماخوستن ده. د سپورت لړګره دا خبر هم درو چې د استرالیا او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه دغه شیبه په استرالیا کې روانه ده. لومړی بیټنګ استرالیا کوي. تر اوسه پورې په 15 ورونو کې وبشت منډي جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسیدلې. البته د انګلستان کومې لوبډلې چې په استرالیا کې روانه میاشت د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام وګاټه، د هغه ټیم ټول لوبغاړي په دې لوبه کې نه لوبي شي. یو شمیر لوبغاړي متحده عربی اماراتو ته تللي دي چې بیا له پاکستان سره راتلونکي میاشت ټیسټ لوبه وکړي او ځینې لوبغاړي استراحت کوي. د کرکټ بل لوبه د شلو ورنو د په نیوزیلند کې د نیوزیلند او هند ترمنځ ده. د دې لوبه لومړی یو هند کټلې و او دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې او تقریبا یو دوه ساعتو کې شروع کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکو اساسي رادیو په منځني سفر 1289 په ټول افغانستان کې اوري د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یو شمېر قومي مشرانو د ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو دراکمولو پریکړه وکړه. لدې پریکړې سرغړونکي به د قومي مشرانو په وینا یو لک افغانۍ جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز تر څنګ د غزنی په اندړو او قرباغ ولسوالۍ کې هم ورته پریکړه شوې و. نور حال په دې راپور کې
د درې لک افغانۍ ولور او په واده کې د زیاتو لګښتونو دراکمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمایز مشرانو کړي ویل سوي چې لدی ورسته هیڅوک د زمله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه له قانوني عمر شکته ودنه با بیړی او په بدو کې د انجونو ور کول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر یو میلیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. دا دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلی په غړ جماعت کې سره راټول سوي وو د انجلۍ ولور درې لکه په بنی ورکول په پنځه لکه او د کونډې میرمنې ولور یو نیم لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ موسخیل ترکی لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمېر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګامې پورته کړی دی، واقعا ډیره پر ځای پریکړه ده، ډیره ښه پریکړه ده، یو ډیر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډیر زیات ملامتونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډیر زیات خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي. د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړه ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې سوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بېرته پاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ورور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغه پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د درې لک افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ دوه نیم لک افغانۍ ولور ټاکل سوی و. خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ درې لک افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی د شوان په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په دې ولسوالۍ کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ییزو چارواکو ولسوالۍ په خوست ښار کې فعال کړي او دوی اړ دي خپلو کارونو لپاره ښار ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرییزه سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجی حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډایر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره وخپل پنګای دو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګلوایی حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوسخار په مرکز کې پر مخ بيول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوس ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر د عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطح څخه ابتدایي ښوونځي تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د څېړو ونه لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپله یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنې مې دا دی چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومو ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د مرزکې ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله وایي کچېرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل گردش د اوسنی سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل رالنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګرځې سره تقریبا او دش یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
سلاموګ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سټولو سره همکاري کیږي ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبل چې لخوار په لري وطن کې پراته ده او مخکې د نامنې لکبل په کې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل غږ د ازادي راډیو له لارې په ټولو نړیوالو باندې کوم. ازبرای خدا د ترکیې په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانان مه وهئ، مه یې ټکوئ، لاسونه خپې په مه ماتوئ، سرونه په مه ماتوئ. خیر دی، اوبو نه دي راوړي، مورګانو زیږولي دي، ټول د مزدورۍ دپاره د غریبۍ دپاره هلته روان دي، بل مقصد نه لري. خیر دی، لږ ترحم په دې خلکو باندې وکړئ. امخکې ورځو کې د ترکیې په بارډر کې 15 نفرو باندې خپې او لاسونه او سرونه مات کړي دي، بیا د شپې په واوره کې کینولې دي، ټوله شپه تینونی وینې لاړې دي او بیا د ایران ته راړولې دي.
زه یوازې د اسلامي امارات زنم، بلکې ټول افغانان دا غوښتنه لري چې څومره زر کېږي او څومره زر وشي دا به د افغانانو د خوشحالۍ یو سبب وسي چې د جنکیو مکتبونه د جنکیو پر مخ لاشي او دغه بې سوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کیږي د جنکیو ښوونځی د جنکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان الینګار د سنګره د کلي نه پیغام پرېدمه او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نفر یم. ورغلم موادو پسې، مواد را نه کړل، وایي عریضه را باندې کوي، 15 نفر را باندې ټوله ته وایي ما سره شورا کې نه. نو مونږ داسې شوراګانو رئیسان مونږ نه غواړو، د ما د نړیوالو نه ډبلیو پی نه دا خواهش ده چې طالبان مجبوره کی د کور په سر ساروي وکړي، جداګانه که مواد را کوي که نه را کوي، همدغسې بوران پرېده چې لوړږي مړ کېږو، کار رقم کېږو، بیخي دې غور دې مونږ څوک نه کوي، نه نړیوال نه بل نه بل نه بل. ځکه وای ورور دی هغه خبره 500 پلان جای کې ورکړې 520 جای ورکړې خا 500 زله کم جای روند ته ورکم دی دی لنګار ور سوینه مواد وروړي 500 روپے راکا مواد دی واخله خا ماته مواد راکې سور دو منه مواد دو منه وړ راکې اگر و 500 روپے رانه بالي اخلي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201